او خزینه و مشترک کار دی. د ننګرهار اوسیدونکي څنګه وایي چې له یوې خواخوا ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه ښځو ته پرېږدي، له بل پلوه کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامتې هم ښځې ګڼي.
مثلا د یو اولاد په سر چې لږ ژوبل شوی دم، یا زما یو څه وخت مخکې چې پروژه وه ماته کیسه وشوه، داسې وي زما د لیور ښځه مثلا تلې وه پلار کره وی هغه کوم محفل و، په لاړو خپل د پلار کور نه محفل ته وي، هغې زه کې وی لورې چې دی موټر ووهلو وی هغه مړ شوی. یعنی د مور خو زړه نه وي که نه، خو راځي نو انسان ته یو څه پېښېږي د چا جل چې راشي. وایي تر دې حده چې یعنی هغه ښځه طلاق شوه، وهل، زندان، د هر څه په هغې شوه. ځکه میړه یې وویل چې تا ولې خپل لور ونه ساتله، ته ولې لاړې چې لاړې ولې د لور ویوړلو اوسنی ژوند نه کنه. او دې پورې اړه لري چې مثلا د میړه او ښځه ښه اوسي، یعنی په ژوند کې د طرف نه نه د پلار د طرف ته دواړه د خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. او که مثلا څه پېښه هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره حل کړي. داسې هم امکانات شته، خو بعض ځایونو کې داسې یو څه نشته. راسن وي زما طرفه طلاق درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې کښېني، نه محکمه شته نه قاضي شته، ځان هم قاضي جوړي، محکمه هم وشو، طلاق هم وشو، خلاص. یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب و او ماشومان یې لاسو ته هم جي کول لاس و یو بل راوړلو. ما ورته ویل مال چې کله دی دومره اقتصاد د ورور خراب دی، خو ورته ویل مال څه ته دومره ماشوم راوړي، مال په کار نه دی، مال یو راوړه خطر لري، بیا کښې ښې وساته، مال د اولاد د حق نه تاسو خبر ایسی ده چې مور او پلار هم حق لري، اما اول اولاد حق لري چې ته باید د اولاد حق پوره کړې. د اولاد لپاره کالي، لباس، چې خوراک، تربیه، درس، مال هر څه باید ته ورته مستعد کړې تر څو چې اولاد ښه تربیه شي، چې تر څو هغه آینده کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنو کې. دا خو نه چې مال یولس راوړه، مال نه د خوراک نه خبر اوسه، نه د سپلی نه خبر اوسه، نه د کالي نه، نه د جراب نه. اولاد وایي زما ورور وایي چې خېټه مړه کوم ته، نو یو مور ساتنه خو به کوي، اولاد خو به ښځه م راوړي. دومره خو کولی شي چې دا نهه میاشتې د اولاد په خېټه کې وګرځي، بیا چې پیدا شي خپله غټېږي. مال نهه میاشتې یو اولاد په خېټه کې، ښځه باید هغه خوراک وکړي چې ورته ضرورت دی. مال د هغې د مرګ د هر څه امکان ډېر شته. مال یوراوړ هغې نه به څه شي چې دغه یولس اولاد کې ته صحیح خوراک ونه کړي، صحیح ساتنه ونه شي دغه ښځې. مال خو دومره اسان کار نه دی.
د اولاد د ژوبلېدلو پر وخت د پلار لخوا د مور ملامتول چې ولې ماشوم ژوبل شو، په کور کې د آرامه فضا د نارامېدلو یو لوی علت کېدلی شي. دا خبره د کابل اوسیدونکې مریم چې د پنځو ماشومانو مور ده په یوه مرکه کې کوي.
دا خبره ډېره زیاته ده. دا یوه مور څه ده خپله یوه مور، یعنی دې طرفداره کېدی شي چې د هغې اولاد ژوبل شي. څونه د مور په خپل اولاد مهربانه ده، هغه نه پلار نه ده مهربانه. څونه چې مور له اولاد سره دردېږي پلار هم دردېږي، خو کومې ستونزې چې مور له اولاد سره تېروي هغه پلار نه تېروي نه تېرولی شي. اول یو ماشوم سې په تکلیف کې مریض وي، یوه شپه سې مور سره ویښه تېروي، هغه سې هر پلار یې سې ځان ته ووایي چې زه یم، هغه نه سي ورسره تېرولی، نیم ساعت بې خوبي نه سي ورسره کولی. یوازې همدا مور ده سې خپل اولاد سره یوه شپه نه، په شپې شپې، میاشتې، کال، بې خوبي، ناکراري، هر څه ورسره تېروي. نو دا ډېره یو غلطه خبره ده چې یو ماشوم د ژوبل سي او د هغې مسؤله باید مور وي. دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره داسې لیدلي دي؟
ډېر زیات، ډېر زیات هم لیدلي دي. الحمدلله د مونږ په خپله کورنۍ کې، د مونږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنی که اولاد زوبلېږي هغه کېږي، نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي، ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله دما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه دی راکړی، دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه دی ښودلی. او د مونږ د خپل سترګو لیدلی حال دی، څو ورځې مخکې، یعنی د مونږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډله د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز، دونه یو غلطه رویه، په داسې حال کې چې مور بل ماشوم په خېټه، نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک، نو مسؤله ټوله مور کړله چې دا که دا رقم څه وایي، حتی تر دې پورې چې زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم. په داسې حال کې چې ماشوم نه سوځېدلی، چای یخ و، هغه ساعت خو تېر شو، د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي، خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا د دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي. حتی دونه اوقات ترخېږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پامه بدوي. آیا یو مور د همدې لایق ده سیدونه خواره پس لدونه زحمتونه دونه یو ماشوم سی زوبل سی اغم دی مور پا زرو بانی خونه زوبل سی زوبلیگی در عزیب که ایت سمکان نلری یو ماشوم بیغیر لزوبلی دونه لوی سی نو در رقم بلاروس رئیس لازم نلست در رقم یو سلام اللو خیل خبل خزی سره
سمره مسئولیت لری پلار چی لنورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي.
بالکل څونه حق سه مور لري هماغونه پلار هم لري سې ونډه ورسره واخلي او په شریکه باندې، ځکه دا شریکه ژوند څه شي ته وایي چې د میړه او ښځه شریکه ژوند تېروي، مور او پلار میړه او ښځه همدغې ته، لکه څنګه چې دا ښځه له خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکلو سره تقسیموي، نو په میړه باندې هم لازم او مظلومه ده چې له خپلې ښځې سره یا اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابره توګه باندې دا ورسره سرته ورسی، که چیرته ورسره کومک نسی کولای دا برخه ورسره نسی اخیستلی سي اولاد کې دای ورسره شریک سي یا کومک ورسره وکړي، نو دا خو دې نه کوي، مور خو د بیا مجرمه کوي، نه سي په دا رقم غورځېدو یا په یو داسې مشکل کې مور ته ووایي سي ولاد ته مجرمه یې، دا کار تا له وجې نه سوی ده، باید ته دا رقم کار ونه کړې.
کلیو بانډو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې مېرمنو په مطلق ډول درس نه دي ویلي، دوی دلته لیدل شوي پلار که باسی وادمی اتا دی درس برخه مور تور پریگدی، دلتا چوم را زیانونه را منسته که دلیسی؟
دیر زیاد، بده جی که اولاد بی تربیگی لیم ده جینا شروع کیگی، کلس یو پلار در طول مسئولیتون مور تور پریدی او مور برسی دگی نسی کوای، دیر مشکل در طول شاین تا یو خزا دی کور لحر ست رسی دگی کهی نو خام خواه یو ست نپاتی کیگی، آغا پات برخه سده آغا دی اولاد پا زندگی که نمگرتیاوی پیدا که یودا نمگرتیاوی دی اولاد پا بی تربیگی بانی اولی، خز د صدا مسئولیت ورسپاري نو خامخاله غنه یو څه پات کیږي، که د اولاد مکتب کې به تربیګی ده یا بل کوم خبره ده نو مجبور سه لمیډن پټ کی، او کله سه د اولاد خو یا د اولاد به تربیګی یوه مور لخپل میډن پټ کړه، د ماشومان لپلار نه دا خبره پټ کړه، لاندې جن اولاد به تربیګی شروع کیږي او اولاد خرابېږي، حتی د دې په آینده باندې ډیر زیات بد تاثیر نه دی.
تاسو مخکې وویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی، که دا اوس راته ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسو کوئ، کوم کارونه یې پلار کوي، او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کلم د واده کېږي، مصره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې سه ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره یې پلار؟
داسې داسې هغه په کارو کې مصروفه وي، زه خپله ډېر زیات کوشش کوم سه زیات ولت زه خپل په غاړه واخلم، خو به هغه څه ته سه زه پیږم سه دغه ته د ما اولاد ته مشکل پیښیږي یا داسې کومه خبره ده سه مریضي داسې مشکل سه هغه باید پلار پی خبر سي، نو سه کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي، نو زور ته وایم سه دغه مشکل یا نن مریض یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي، داسې کوم وخت کوم مشکل سه هغه زه نسم کولای، هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل تر هغو سه زه حل کولای سم زه کوم، او که بیا نو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سره رسوي، تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده، یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده، په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکړي وایي سه لباس مې اولاد ته واخله، یا ښه تربیه حتما ضرور ده، کومې ته سه تا وس کیږي تا ته کومې ته سه ما وس کیږي هغه باید زر سره وکړم، نو سه آینده دغه اولاد سره د موږ د جامع آینده ده، باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کړو سه یو څه آینده کې یو څه وکړي.
بله، دسې راته ویلی شي چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې هم کوم وخت تاسو سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړی چې زه ووایم ما دا کار پاتې سوی سه دا ته وکړي، او هغه څه پاتې شي کوم وخت چېرته زه یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم داسې کار وي وایي سه راکړه دا کار به زه وکړم دا ته وکړه، نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مساعده کړي چې دا کار دی وکړي، او که چېرته ورته مخې ته راسي نو نه نه وایي سه دا کار دې مانه دا یا زنه کوم یې باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کیږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، څومره کور صمیمي؟
د کور د صمیمیت اوضاع له همدغې نه جوړېږي، هغه کور کې سه مېړه او ښځه دواړه همغږي وو، نو د هغه کور اولاد سه ده هغه باتربیه او سالم اولاد جوړېږي، د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده او هغه میړه خوځه چې په خپل منځ کې په یو غغنو دی غوی اولاد اول زنا اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د میړه او د خوځه ترمنځ فاصله سده یا بی اتفاقی سده د اولادو د بی تربیګی اول زنا ده.
نو تاسو به کورنۍ ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومان او مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم دا فرض ده، په باندې فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په موږ باندې مونږ فرض کړی ده همدا رقم، که چېرته موږ اولاد سالمه نه وي، ښه تربیه ونه لري، هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه سه دی اولاد ډېر زیات حیا سکېږي او ډېر زیات څه دی هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د خبره څه پرې تاثیر کوي، هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړه، یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړه، اولاد څه ده اول پلار ته ارزښت ورکوي ورپسې مور ته. او که چېرته میړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړه، اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده، ورپسې مور خو بیخي بې ارزښته ورته راځي، ځکه سه لامغج نه دا دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي. څه وخت یې که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي، نو البته دا یو بې معنا شاید، نو زه به ولې ارزښت ورکوم؟
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
امین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکو محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډېر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي. خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور دوی روزانه وکړي او پالنه یې وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ؟ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دې څومره لیدلې دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده، هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو او ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو، دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت ډېر جوړېږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې که صفر نه دم او تقریبا صفر ته اوس خو بیخي صفر ته نږدې شوې ده، خو پخوا هم داسې چندان نه وه.
که چیرې د ماشومانو روزنه په هره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی شي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل فیصده مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% دا باید پلار دغه برخه ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخه ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي، او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي، او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لرئ او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي د هغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزمه، او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې سل فیصده د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه نیم ساعت مخکې. خو په کورنیو یا د کورنیو هغه نارینهو پورې توپیر سره کوي، بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمیږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانهو سره د خپل فامیل سره ولې د کوماک وکړم. دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي، نو تاسو ته هم پاته لګېږي. خو زما شخصي نظر، زه خو ورسره په هره برخه کې کوماک کوم، همکاري هم ورسره کوم، زړی هم ساتم، خو ټول داسې نه دي.
داسې کومک راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي، یا د اوتو کړي، یا د غو سرونه، یا د غو مخونه دا دي مینځلي؟
نه، داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلي دي، خو جامې نه.
ښه، جامې دي ولې نه دي مینځلي؟
خو هغې چل نه راځي، که چلې راتله هغه کار هم دومره صاف نه دی. خو یو کار سره سړی آشنا نه وي، بلد نه وي، بیا لږ به وایم ستونزمن وي.
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي. په تېره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نسي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپله ویل چې په هره برخه کې مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل د ځان په اړه که درته وایم، یا د خپلې کورنۍ په اړه درته ووایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د وروڼو ترمنځ. دلیل یې یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځیناو ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د ښځو خبرو ته، مشورو ته هېڅ غوږ نه ږدي. زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم، او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو بانونه ورکوو، دغه برخه کې هم ډېر مصروفه. دغې برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه یې ښه وي، عام هم د خپلو مېرمنو سره، یا د کور هغه ښځینه برخې سره، دې سره مې هغه شریک کړی دی. دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپل خاوندانو ته ورکوي، چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنی زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي، یا په تجارت کې مصروف، یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دی د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي. یعنی ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت، د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار، یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم، د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم، یا مېرمنو سره ولې دغه شریکم. نو که پټ دي دغه رازونه، دغه خبرې دي پټ وساتلې، کیدای شي ته ډېرې ستونزو سره مخ شي. خو که د مېرمنو سره، د کورنۍ ښځو سره، هغې سره دغه شریک کړل، کیدای شي یوه نارینه نه تا ته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي. خو دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هېڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې، کارونه، تجارت، هېڅ شی نه شریکوي. زه دغه کار کوم، زه ورسره شریکوم. ځینو وختونو کې ما ته ډېرې ښې مشورې راکړي دي، او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلی دي. او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړي چې خیر دی، اوس که تاواني شوې، لږ صبر وکړه، دا کار ښه کېږي. هغه ښه شوی هم دی، هغه زه زړه توری شوی هم، زه ماته شوی هم، نهیلی شوی هم. خو چې هغه دوی مشورې ما ته راکړي دي، بېرته هغې کار ته زه هڅولی یم، او نتیجه یې مثبت وي.
بله، داسې هم لیدل شوي دي چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کېږي، یا ماشوم لویږي، ژوبلېږي، په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې مېړه سي، او د ماشوم پلار سي، نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې، نورم ښځه ملامتوي، تر وهلو او ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه، ته څه رقم مورې، په دې هکله څه وایې؟
مناسبه نه ده داسې کار، ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي، د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي. او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړي ده، بس دا نوکر هم ده، دا مزدور هم ده، دا به ټول کارونه هم دی کوي، د ټول د لورونو کار به کوي، د خواښې خسر دا ټول به کوي. ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په هره برخه کې، هره برخه کې د خپل فامیل سره، لکه وړاندې مې وویل چې پار ته کوم تجارت کوي، هغې نتیجه ګټه، تاوانونه هم ورسره شکه، کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه. او که ماشوم خوږېږي، زخمي کېږي، دا ټولې پېښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوي هماغه کېږي. ښځه باید ملامته نشي نو زیات مسولیت په داسې برخو کې خو باید 90% سل فیصد دا بیا د نارینه او مسولیت دی چې هغه تدوی وکي ډاکټر ته بوزي نور پاملرنه ورته وکي او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي کار ته ځي هغه بیا خپلو مېرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د ماشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جیګوي خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي.
بله ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی مېرمنو ته پرېږدي مناسبه نه ده. نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د مېرمنو تر څنګ ودرېږي هم د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوتون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر مساوي او نیوټرونونه فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکچی لانسرون څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري لکه په دې مثالونو کې د جست، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري یو د بل ایزوتون په نامه سره یادیږي لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دی وایي که چیرې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي یعنی یو شان نیوټرون او پروټون لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متنوع بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغوی له پټولې کې لومړی اټومي شعا وایي چې اټومي شعا د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي. چې اټومي شعا چې د پورت څخه شاته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستي خواته اټومي شعا یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شعا تناوب وایي چې عینی شعا د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي. چې عینی شعا هم د پورسک شته خواته زیاتېږي، او همدارنګه عینی شعا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي. آینایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي. دا د آینایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آینایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آینایزیشن انرژي زیاتېږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادېږي. چې الکترون د غشتونو انرژي د پورسک شتې خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتونو انرژي زیاتېږي. د الکترون د جذب میل یا الکترونیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې دی د پورسک شتې خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی. وي د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته د تحمض وایي یا د اکسیډیشن څخه عبارت دي. چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورت څخه شتې خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دي. چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي. چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورت څخه شته خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتېږي، همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب. ولانسي الکترونونه هغه الکترونونه ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې د سربیر داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په کې هم پراته وي. چې دا هم د پورت څخه شتې خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستي خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتېږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي. چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دي هغه د پورته ساکشتې خواته د عناصرو تعداد زیاتېږي، همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکتروپوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دي. چې وایي دا د پورته ساکشتې خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتېږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل کمیږي. انتقالي فلزونه دي یا هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دورې جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي. چې د دوم او درېیم اصلي ګروپ ترمنځ اته شپېته عنصرونه دي. چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري، د هغوی د ډي فریسوي، او اتم شنوري چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري، د هغې اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي. چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې، یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. ښوونکی به راته دا ووایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوی کیمیاوي مرکبونه یا ان ارګانیک کیمیکل کمپاؤنډ څه شي دي؟ وایي د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وایي دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري: د ویلي کېدو او ویشېدو لوړې درجې لري، د تودوخې په کمه درجه کې نتج کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دی، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بالاخره کې د سري جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیډس دي، کلویکان یعنی الکلیز دي، همدارنګه مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وایي دوه عنصره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نورو عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کیڼې خواته اکسیدیشن د فورمول ښي خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول ښي خواته لیکل کیږي، لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید، همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیګاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید، همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې که چیرې د غیر فلز الکترونیګاتیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیګاتیویټي که چیرې کم وي د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي، که چیرې زیات وي هغه نو بیا راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نوم ایښودنه په لاس ډول دی. لومړی د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایډونو نوم ایښودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې په رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري، او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې وینو، لکه د کاپر 1 اکساید دی، کاپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوم ایښودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تیترا، پینتا، چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تیترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي، لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دي، نایتروجن ډای اکساید دي، همدارنګه ډای نایتروجن تیترا اکساید دي، همدارنګه ډای فاسفور پینتا اکساید مثالونه کې. د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي: هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګې نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمیر چې مالګې نه جوړوي ډېر کم دي، لکه نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دي. او هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي: یو تیزابي دي، کلوي دي، امفو او په لاندې ډول سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګ جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایډروکلوریک اسید سره تعاون کوي، د اوسپنې کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. بلې بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوي دي او لاندې صفتونه لري: له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې د کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم اکساید انټیشیو مرکب جوړوي، همدارنګه د پوتاشیم دي، همدارنګه د سوډیم دي چې د اوبو سره تعامل کوي، او د پوتاشیم هایډروکساید یا سوډیم هایډروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایډروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د مسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي، تاسو نور مثالونه دي. د تیزاب اکسایډونو سره مال تیزاب د اکسایډونو سره مال کی چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینتا اکساید سره تعامل وکړي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب ځینې جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګې جوړوي، چې له مثالونو یې په لاندې ډول سره ذکر شوي دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خپره سیمې دي وینو یې. همدارنګه مولي اکساید غیر فلزات او اکسیجن له تعامل څخه لاس راځي او لاندې خواص لري: اوبو سره تعامل کوي، تیزاب جوړوي، همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي، لکه په مثالونو یې لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایډونو سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریک اکسایډونه دي چې هغه اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي. د مور اکسایدون د کلوي سره تعامل کوي او مال کې اوبه جوړوي. د تیزاب اکسایدونو سره تعامل کوي مال کې جوړوي. چې د ټولو معادلو کې دا د ذکر شوي دي همدارنګ د کلوي د اکسایدونو سره تعامل کوي او د مال کې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونو استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاسته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاسته راځي. لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی چې کله چې د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن ډای اکسیجن سره تعامل وکړي کاربن ډای اکساید لاسته راځي. دا څخه د اکسایډ بل د کاربن له تجزیه څخه لاسته راځي. کاربن تجزیه په کاربن دا د کلسیم مونوکساید همدارنګ کاربن ډای اکساید لاسته راځي. د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو ایستلو یا ډی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارنګه د نایتریت له تجزیه څخه هم چې شي اکسایډونه لاسته راځي. دومره بیا وایي د سلفیدونو له تجزیه څخه هم اکسایډونه لاسته راځي. د لوړ عالي اکسایډونو له تجزیه څخه لاسته راځي. همدارنګه د تیک اکسیدیشن نمبر لرونکو اکسایډونو څخه هم اوبه لاسته راځي. اوس اکسایډونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایډونه د استعمال رول لري. امید اور اکسایډن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسایډن څخه کار اخلو. د کلوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایډن څخه کار اخلو. په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي. مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجین همدارنګه او د فونی په ډول استفاده کیږي.
ان کی پنننی درس کې راته قلوی اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګ جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن بخون کا اراده د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمول یې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي. NH2 یې وظیفوي ګروپ دی، یعنې که چیرې NH2 په پښې کې وو د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه، دوې درجې او درې درجې لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي. د امائن په ګروپ کې څه شی دی؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوې درجې امائن وي، او یا به درې درجې امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوې درجې نه یې ویلي، هغه په راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایم. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شي دي؟ N شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي. دا هغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ټرشری امائن سو، یا درې درجه. تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو، بیا پسې پرایمري سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم یې ښوونه. د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیوپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایزده یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې یې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوازې CH3 دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل NH2 چورته وایي میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن. ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیوپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي، په هغه کې اول الفبا توري کې ای ده، بیا ام دي. نو اول ایتایل لیکو، بیا میتایل لیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شي دي؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کیږي، بیا پینایل ورته ویل کیږي. پینایل امائن معنا د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای سوی دي، دا ته پینایل امائن وایي. کیمیاوی خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ٹو دا چې کله د تیزاب سره یوځای سي بیا چې جوړي آر این ایچ تھری، یو دانه امونیاوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي؟ بغلته یې کلورین ورسره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومائید یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې، نو دا څمل جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي، میتایل امونیم کلوراید جوړي که بیا بیس تر واچوي، بیا میتایل امونیا، بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید، مکمل پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل، تیزابونو سره چې یوځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید، دا ګرچ سره یوځای کې دوه میتایل یوه دانه اماین کلوراید جوړیږي. بیا کلکلیور واچوي، بیا ټول مکمل سره جلا کیږي، میتایل اماین جوړوي. بیا پسې همدا ډول د بل مرکب دی، د بل مرکب دی. خو په خلاصه کې چې شویل کیږي، کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه اماین، دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه به اوس وایي. یو درجه اماین که چیرې یو این وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي، نو مړي اماین ته یو درجه اماین ویل کیږي. یو این وي، دوه هایدروجن وي، یو ریډیکل ګروپ وي. یو این، دوه هایدروجن، یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری، سی ټو ایچ فایو، سی تھری ایچ سیون، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ، ټوله ګروپونه پکښې راکللی سي، هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره، دا پرایمري اماین دی، ولې؟ یوازې د یوه سی سره کنیکټ دی، نور دواړه د یو این د دوو ایچو سره کنیکټ دي. دغه این چې دی، یا دغه اماین ګروپ چې دی، پرایمري دی، دا نور ته نه ځو. دا نور شاید فرق ولري، شاید سیکنډري، شاید ترشري. موږ چې وایو پرایمري، پرایمري څه مانا؟ این دی، شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سی ده، دا پرایمری شو. بیا دو درجه اماین یا دوه درجه ای اماین چورته وایي، هغه به څه شي دي؟ که چیرې یو این وي، پر اطراف یو هایدروجن وي، دوه ریډیکل ګروپونه وي، نو مړي اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي. یو این وي، دوه دانې ریډیکل ګروپونه وي، یو دانه ایچ وي، دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي. په مثال کې وګوري، این دی، دلته یو کاربن دی، دلته بل کاربن دی، دوه دانې ریډیکل ګروپونه ورسره دي. دا خوا ته موږ نه ګورو، د دغه این بغل ته چرشې نیوشتی، هغه د دغه این کیاس کوي. نو دغه این اوس کیاس پر څه شي دی؟ پر یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. دا یې دوه درجه اماین چې نن موږ ویلي چې یو این وي، یو بغل ته ایچ وي، دوه بغل ته ریډیکل ګروپونه وي، دې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه اماین دي، که چیرې یو این وي، پر اطراف یې درې ریډیکل ګروپونه وي، نو مړي اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي. یو این، درې طرف ریډیکل آر ون، آر ټو، آر تھری، دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دي درې درجه دي، دغه این چې دي دوه درجه دي، دغه این چې دي یو درجه دي. دې درې درجې څنګه دي؟ یوه سي دلته ورسره مشتې ده، یوه سي دغه ده، یوه سي دغه ده. که درې دانې ریډیکل ګروپونه وه، هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي، هغه میتایل اماین دي چې په دواوو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي. دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي، په ډول ډول دواوو کې استعمالیږي.
اله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي، نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په یولسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهال ویش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو، موږ غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سرسره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو خدای مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو 24 ساعته.